آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدر بنوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 3 بجې کیږي لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
پاکستان د افغانستان هغه ادارت کړ چې وای پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي په بریتانیا کې نن په دې ریفرندم کې ریچ د غیواد اروپای تیات سره پاتې سیاو کور نه ووزی او په لیبیا کې د نوي حکومت ځواکونو د داعش په خلاف جګړې کې پرمختګ کړی دی
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې دریمه ده چې د 2018 کال د جون د میاشتې دروبشتمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي دي چې نړیوال به د وارسا او بروکسل په غونډه کې د افغانستان د نظامي او مالي اړتیاوو د پوره کېدو ژمنې وکړي خوست په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته
واوروي السلام علیکم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملي هلویدی پرون د افغانستان د سفیر ها خبره چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي رد کړه هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي هغه دا خبره هم وکړه چې د افغانستان حکومت د خپلې ناکامۍ پړه په بل چا اچوي پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سیقل د امنیت د شورا په غونډه کې وویل چې که چیرې پاکستان په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ بند نه کړي نو افغانستان به د امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات خراب شوي دي د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په تورخم کې څو ورځې جګړه وسوه چې مرګ ژوبله هم درلوده د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو مشهور قوال وژل شوی دی په کراچۍ کې پرون دوه وسلوالو چې په موټرسکل سپاره وو په قوال امجد صابری باندې برید وکړ او هغه وویشتی چې وروسته بیا هغه په روغتون کې مړ شو برید د کراچۍ د لیاقت آباد په سیمه کې شوی دی د پاکستاني طالبان یوې سخت دریځ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی په لیبیا کې د نوي حکومت ځواکونو د سرت په ښار کې د داعش په خلاف جګړې کې پرمختګ کړی دی نور تفصیل د ادوارد ایرانیان پر ریپورت کې چې زموږ همکار به تاسو خلاصه وړاندې کړي
ترامپ په کلینټن باندې تور لګولی چې د خپل وزارت په وخت کې د امریکا د داسې بهرنیو پالیسیو ملاتړ کوه چې د هغه په قول وژنې ویجاړې او د تروریزم
درنو اوریدونکو د په امریکا کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کمپاینونو په اړه باندې ریپورت وو چې وروسته به واوري وسو د لیبیا ریپورت چې وایي د لیبیانی حکومت د داعش په خلاف باندې د سرت په ښار کې پرمختګ کړی دی
په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت طرفدارو ملیشو د سرت په ښار کې د داعش د ملیشو سره د سختو جنگونو وروسته د هغوی نه دوه نهي نیولې دي او راپورټونه وایي چې په دغو جنگونو کې دواړو خواو ته ډېره مرګ ژوبله هم اوښتې ده د سرت په ښار کې د ملي یووالي د حکومت د طرفدارو قواو یو نتاق احمد هادیا د لیبیا ملي تلویزیون ته ویلي دي چې جنگ په څو ځایونو کې شوی دی هغه وایي
قوات البنيان المرصوص حققت تقدما على جميع المحاور في الزعفران والغربيات وحي السبعمية مضيفا
لوايت حكومة قواو دا داعش ملیشا دا زعفران او غریبات دا سیمو نویستلی دی او دا وسوم ناهی و قنطا کری دی د لیبیا د الحریت در وسپانې له قوله ویل شوي چې سر د ښار د قبضه کولو په جنګ کې د یووالي د نوي حکومت 170 طرفدار ملیشه وژل شوي او 200 نه زیات زخمي شوي دي
او دا هم نور خبرونه د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو یو ځل بیا د وسلونو د راپیدا سوي تشدد په خلاف د اقداماتو غوښتنه کړې ده دیموکراتانو په اورلانډو کې د بریډ روسه په امریکا کې د وسلو د درلودو په خلاف د سخت اقداماتو خوښتنه کړې ده. پرون هم دیموکراتانو د کانګرس د اساسو د جرګې په غونډه کې دریس راووتل او د وسلو د درلودو په خلاف د نه اقداماتو په ضد احتجاج وکړ. دیموکراتانو د احتجاج مشري د مدني حقوق مبارز جان لیویس کاوا چې په کانګرس کې د امریکا د جورجیا د ایالت استازی دی. لیویس په یو لیک کې د اساسو د جرګې د رئیس پال راین ته ویلي دي چې په تیرو دولس کلونو کې په امریکا کې د وسلو د استعمال له امله په تشدد کې تر اچ آی وی ایډز جګړې او د مخدره موادو د ګولیو د خوړلو نه ډیر کسان مړه سوي دي. په لیک کې دا هم ویل سوي دي چې دواړه ګوندونه باید چې په امریکا کې د ماشومانو او د هغوی د کورنیو د خوندیتوب لپاره حل لارې پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ په کلینټن باندې سخت لفظي بریدونه کړي دي او کلینټن هم ځواب ویلي دي. نور تفصیل د شافی سردارنه.
ترامپ په کلینټن باندې تور لګولی چې د خپل وزارت په وخت کې د امریکا د داسې بهرنیو پالیسیو ملاتړ کوه چې د هغه په قول وژنې، ویجاړې او د تروریزم سبب سوي دي. ترامپ زیاته کړه چې کلینټن د وزارت څخه وروسته د ویناو له درکه په میلیونو ډالره ګټلی دي. ترامپ چې په نیویارک کې خپلو ملاتړ کوونکو ته خبرې کولې، د هیلری کلینټن په اړه وویل چې هغې د شخصي ګټې او غلا سیاست زده کړی دی. د خبرو په بله برخه کې ترامپ وویل چې کلینټن د نړۍ په کچه دروغجنه ده. کلینټن د ترامپ ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې دغه ادعاوې بل څه نه بلکې ښکرور درواغ دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
او پات خبرونه نن به په بریتانیا کې په دې ریفرندم وسی چې د هیواد اروپایي اتحاد غړی پاتې سي او کورنه ووزي. پرون د ریفرندم لپاره د کمپاین اخیری ورځ به او د اروپا اتحاد سره د پاتې کېدو او دغه اتحاد نه د وتلو طرفدارانو کمپاینونه وکړل. ویل کېږي چې د ریفرندم نتایج به د نړۍ په اقتصاد او په اروپا کې په آزادانه تګ راتګ او مهاجرت تاثیر ولري. د ریفرندم نه مخکې نظر پوښتنو ښودلې ده چې د اروپا نه د وتلو او د اروپا سره د پاتې کېدو طرفداران تقریبا مساوی دي او دا مشکل ده چې څوک وایي چې کوم انتخاب ډیر رای وګټي. او د امریکا د جورجیا د پانتون ساینس پوهان یو داسې خاص جین موندلې دی چې له مخې یې دا معلومې دی سي چې تاسو څومره اجتماعي یاست او څومره نورو ته نږدې یاست. ساینس پوهان وایي چې دغه جین چې او اکس ټي نومیږي د دې مسؤلیت لري چې یو قسم ماده چې ورته اوکسیتوسین ویل کیږي تولید کړي. دغه ماده ته د مینې هارمون هم ویل کیږي. ساینس پوهان وایي چې هغه خلک چې دغه ماده کم لري نو ورته مشکله وي چې د نورو پر مخ د اظهاراتو سم درک وکړي. دوی وایي چې داسې کسان د نورو کسانو سره د اړیکو په اړه هم تشویش لري چې دوی ته نږدې دي. که چیرې دغه څېړنه په سیستماتیکه توګه په اثبات ورسیږي نو دا به د هغو کسانو د تداوي سره مرسته وکړي چې اجتماعي اختلالات لري او یا هم سمه رویه نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ ولسن وایي چې نړیوال به د وارسا او بروکسل په غونډه کې د افغانستان د نظامي او مالي اړتیاو د پوره کولو ژمنې وکړي. ښاغلی ولسن په واشنگټن کې په اتلانتیک کونسل کې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د پالیسۍ وینا وکړه. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون همکار ایوب خاورین د غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ وویل د وارسا او بروکسل په غونډو کې به نړیوال طالبانو او د سیمې هیوادونو ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان یوازې نه پرېږدو. ښاغلی اولسن وویل متحده ایالات به د وارسا په غونډه کې تر 2020 کال پورې هر کال د 3 میلیارد ډالرو پوځي مرستې اعلان کړي.
The renewal of international support
د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې د ژمنو غځول به د افغانستان حکومت د افغانستان ولس سیمه او طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات او متحدین یې د یو باثباته دیموکراتیک او پرمختللي افغانستان تر څنګ ولاړ دي.
ښاغلی اولسن د افغانستان د حکومت او امنیتي ارګانونو لاسته راوړنې وستایلې او ویل چې سخ کال طالبانو خپل ټول نظامی زور واچولو خو لاسته راوړنې نه لري. د افغانستان د ستونزې د حل دایمي لارې د سولې خبري اترې وبللې او زیاته کړه چې نړیوال په دې هیله دي چې د افغانستان د حکومت په رهبری د سولې هڅې بریالۍ شي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په څلور اړخیزو غونډو کې په دې موافقه شوی و چې د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول شرایط نشته او د طالبانو په وړاندې د سولې ور تل پرانستی دی.
If the Taliban are serious
about the Taliban واقعا دا غواړي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما ښکاره دا خبره کړې ده، نو طالبانو او نورو ډلو ته باید دا خبره واضح چې د افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازینۍ لاره دا ده چې د افغانستان له حکومت سره په واقعي معنا د سیاسي روغې جوړې خبرې وکړي.
د افغانستان سره د مرستو کنفرانسونه په 2012 کې په ټوکیو، په 14 کې په لندن او اوس په 14 کې په بروکسل کې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د اروپایي ټولنې او افغانستان په کوربتوب کېږي. په جولای کې د متحدینو سره د مرستې او ثبات پر موضوع د پولنډ په وارسا کې د ناټو سرمشریزه غونډه کېږي چې هلته هم تمه کېږي چې نړیوال به د 2020 کال پورې د افغانستان د نظامي اړتیاو د پوره کولو ژمنې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغان حکومت سره د سولې لپاره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د نوو شرطونو د ایشیدلو په حق لخباره سوي رپورټونه ناسم کړي. لدی مخکې د ای پی خبری اژانس رپورت ورکړی و چې اسلامي حزب افغان حکومت ته نوي شرطونه وړاندې کړي چې له امله یې د سولې خبرې په ټپه درول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې له اسلامي حزب سره خبرې درېدلې دي، بلکې په دې خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي. پام وکړي په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په بهیر کې د دغه حزب د مرکچی پلاوی لخوا تر اوسه داسې کوم شرطونه نه دی وړاندې شوی چې له عمله د خبرو روان بهیر ټکنی شوی وي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل دواړه خواوې د سولې د خبرو په برخه کې ښه نیت لري او ژر به دا خبرې مثبتې نتیجې ورکړي.
اصلا د مذاکرات ښه شکل تر اوسه روان دي او خاص شرایط پکې نه دی وړاندې شوي. داسې شرایط چې د خبرو اترو د درېدو یا د پټه په درېدو سبب شي او امیدواري داده چې دا په ډېر نږدې آینده کې خپلې مثبتې نتیجې ته ورسېږي. فقط د خلکو د اندېښنې درک کولو لپاره دومره ویلی شو چې هېڅ نوه نګراني او خنډ د خبرو پر وړاندې موجوده نه ده.
ورډ مورز د اسوسییټډ پریس یا ای پی امریکایي اژانس له اسلام آباد څخه په یو رپورت کې لیکلی وو چې اسلامي حزب له افغان حکومت سره د سولې موافقې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه ایښي دي. د ای پی د رپورت لمخې په دغو شرطونو کې د افغانستان حکومت نه غوښتنه شوې چې د امریکا له متحده ایالاتو سره ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش د محمد اشرف غنی حکومت پر ځای نوی حکومت لاسلیک کړي. په دې اړه مو وغوښتل چې د اسلامي حزب نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. د اسلامي حزب مرکچی پلاوی مشر امین کریم له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د نوي شرطونو موضوع رد کړي او د اوازې د هغو کسانو کار بللې چې د سولې له خبرو سره مخالفت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د اسلامي حزب د نوي شرطونو په اړه بې خبري ښودلې. خود افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګوی نه یوازې دا چې له اسلامي حزب سره خبرې ودرېدلې نه دي، بلکې په دې خبرو کې خپ پرمختګونه شوې دي. د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او دغه حزب د نورو لوړپوړو غړو د نمونو د استلو په اړه ښاغلی غورزنګوویل
پرمختګ شوی ول د جزئیاتو پر ثبات او پاینده کې ډېر خبرې تر سره وکړای شو. پرمختګونه کافي موجود دي او پرمختګونه شته او امیدوارې چې نتیجه ته ورسیږي.
شاوخوا درې میاشتې مخکې د اسلامي حزب یو درې کسیز مرکچی پلاوی له افغان حکومت سره د روغې جوړې په موخه کابل ته راغی او د سولې له عالي شورا سره د خبرو اترو په پایله کې دواړه خواوې یو میاشت مخکې د یو 15 مادهیز موافقه لیک پر سرسله وکړه. دا موافقه لیک چې یو میاشت مخکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ملاحظاتو ته وړاندې شوی و، تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي چې په روسه شکال په نړۍ کې د هغو مهاجرو شمیر چې په زور د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور سوي وه دومره زیات وه چې پخوا یې ساری نه و لیدل سوی. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه رپورت را لېږلی دی.
پا
پروس کال د هغو خلکو شمار چې په زور د خپل کلی کور پرې خودلو ته مجبور شوی 15.3 میلیون ته رسیدلی و، چې نسبت تیر کال ته په هغې کې 15 میلیونه زیاتوالی راغلی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وایي چې نسبت پخوا ته اوس ډیر خلک د جنګ، د ظلمونو او د شکنجو له ویرې په داسې وخت کې د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي چې هلته په نړۍ کې ډیرو ملکونو خپل سرحدونه د هغو مهاجرو په مخ تړلي چې د سیاسي پناه په لټه کې دي. هغه وایي
24 پیپل ډسپلیسډ اېوري منټ، 2/3
په یوې دقیقې کې تقریبا 40 تنه بې ځایه کیږي. د دریو نه دوه برخې هغه خلک چې په زور بې ځایه شوي د خپل ملک په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه شوي دي. تقریبا 90% خلک په نادارو او د اوسط عاید په ملکونو کې بې ځایه شوي دي، نه په ثروتمندو ملکونو کې. د ملګرو ملتونو دغه تازه رپورټ وایي چې د نړۍ د 21 میلیونو مهاجرو د جملې نه یې نیمایي د سوریې، د افغانستان او د سومالی دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د دغو مهاجرو 50% ماشومان دي چې د خپلو کورنیو نه د تیښتې په وخت کې جدا شوي. د احصایو نه دا څرګنده شوې ده چې په روس کال تقریبا 98,000 د سیاسي پناه درخواستۍ ماشومانو ورکړې وې چې دا شمار دومره زیات دی چې پخوا یې هېڅکله هم ساری نه و لیدل شوی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ښاغلي ګراندی امریکا غږ ته ویلي چې اوس سوریا په نړۍ کې هغه ملک دی چې هلته د نورو ملکونو نه زیات خلک په زور د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. هغه وایي
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases.
هلته لکه د جنوبي سودان په شان شخړې شته دي، هغه د بیلو بیلو مرحلو نه تیریږي. متاسفانه موږ اوس په داسې مرحلې کې یو چې د مهاجرو په شمار کې په ناګهاني ډول زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان نه د خلکو د وتلو یو نوی جریان پیل شوی. حتی هغه افغانان چې د ډیر وخت نه په ایران کې مهاجر دي، هغوی هم مهاجرت ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په نړۍ کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا ملکونو نه 23.6 میلیونه خلک مهاجر شوي او یا هم په خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی رپورت. د متحده ایالاتو حکومت د فلوریدا د ایالت سره د بیړنیو چارو د مرستې لپاره $1 میلیون ځانګړې بودیجه اعلان کړه. د متحده ایالاتو د عدلیې وزیر لوریتا لینچ د ځانګړې بودیجه پرون د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې اعلان کړه چې د دې برید د ټپیانو سره یې لیدنه وکړه.
لینچ د وحشت او ترور په حالاتو کې د اورلاندو د خلکو د غوړه غبرګون ستاینه وکړه چې ویلې د خلکو ترمنځ د کلک پیوستون څرګندونه کوي.
ما ته د زیانمن شویو کورنیو د قوت او مقاومت له امید نه ډک الهام بخښي. دوی د یووالي، پیوستنې احساس او د مرستې په لوړې روحیې د یو بل ملاتړ ته ودرېدل.
د امریکا د عدلي وزارت د $1 میلیون په ارزښت په دې بیړنۍ مرستې کې د ګڼو څانګو کارکوونکو، پولیس افسرانو، مشاورینو او نورو مرستندویو معاشونه برابر کړل چې د برید په شپو ورځو کې اضافي کار کړی و.
موږ نن په دې ویر کې له تاسو سره درېږو او وروسته له دې چې له دې مسالې څخه پاملرنه او د ټلویزیونونو کمرې هم واوري، موږ به له تاسو سره د برابري او یووالي په هوډ ملاتړ ته دوام ورکړو.
لنچ ویل چې دا یو تریخ حقیقت دی چې د همجنسوازانو ټولنه چې د مینې او نیکو احساساتو په درلودلو شهرت لري، د کرکې د یوه داسې بېرحمانه برید نښه شي. هغې وویل چې چارواکي اوس هم په پوره ځیر د دې مسلې او د دې بریدګر په اړه څېړنو ته دوام ورکوي چې د برید په ورځ د پولیسو سره د نښتو پر مهال وژل شو.
موږ سابقته ځو او د دې سره ټول تماسونه څېړو او همدا پوښتنه د خلکو څخه هم کوو چې سابقته مو مراجعه وکړي او د ده سره د هر تماس په اړه د چارواکي خبر کړي.
لوریتا لینچ دغه ښار ته په داسې حال کې سفر کوي چې هلته یوه ورځ مخکې د ملي ماتم ورځ ونمانځل شوه او په ترڅ کې یې د دې ښار 940 تنه قربانیان هم خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو په ډله کې یوه هم د ایزیا مور وه چې ځان یې د ډزو پر مهال په خپل زوی باندې سپر کړ څو هغه لمرمه یو ساتي.
ما هیڅ دا تصور نکوم چې مور مې زما د سترګو په وړاندې ساور کړی.
په هغه سړک باندې چې دا پیښه وشوه، د لسو ورځو تحقیقاتو نه وروسته دوکانونه اوس بیرته د کاروبار دپاره پرانستل شول، خو د نسا دا کلب اوس هم تړلی پاتې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د بودیجې په اړه نوشابه آشنا یو رپورت برابر کړی دی چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان د عمومي وضع په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په تازه رپورت باندې د بحث په خاطر فوق العاده غونډه درلوده. په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نورو مسایلو ترڅنګ پارلماني ټاکنو ته هم اشاره شوې چې د ټاکنیزو اصلاحاتو پرمختګ سوکه بلل شوی او افغان حکومت څخه په راپور کې هیله شوې چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره جدي اقدام وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په حق له د حکومت نامعلوم دریز امنیتی او مالی منابعو نشټوالي اندېښمن کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرسیال عبدالرحمن تکول پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره تر اوسه د حکومت قاطع دریز نه دی معلوم. تیر کال د ټاکنو د مالی لګښت طرحه حکومت ته لیږلې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
یو طرحه چې موږ په خام جمهور رئیس ته ورکړې وه، هغه یو $110 میلیونه وه. پس له دې چې موږ مجلس د لوزه جلالت په جمهور رئیس سره او ځینې مسؤلیتونه دوی پر غاړه واخیستل، چې ځینې کارونه به دوی سر ته رسېږي، په وخت چې دا تعهد د کمیسیون سره وشو طبیعي ده چې دا مصارفات راټیټېږي. موږ بله طرحه چې ورکړه هغه حدودا $60 میلیونه وه، یعنې د $110 میلیونه نه $60 میلیونه ته دا مصارفات د انتخاباتو را ورسېدل. موږ په درېم وریات هم اوس کار کړی دی، د وزارت مالی سره مجلسونه روان دي او دا به حدودا $90 میلیونه مصرفونی شي. ولې دغه ټول تر اوسه پورې په بحث کې ده، نهایي نتیجه یې نه ده راوتلې، یعنې بحث حکومت سره ده. تر اوسه پورې د حکومت دریز معلوم نه ده، حکومت صرف په خبرو کې ده، خلکو ته وایي چې موږ انتخابات کوو، په عمل کې تر اوسه پورې نه په بودیجوي لحاظ حکومت خپل آمادګي ښودلې ده، نه په امنیتي لحاظ.
ښاغلی اوتک د پورتنیو دلایلو پر بنا پر ټاکلي وخت د ټاکنو ترسره کېدل ناممکنه ګڼي.
موږ ډېر فرصت د لاسه ورکړی ده، یعنې سرطان اسد سنبله میزان په څلورو میاشتو کې ناممکنه ده چې انتخابات سر ته ورسېږي. په هېڅ لحاظ باندې تر اوسه حکومت آماده و دې ته نه ده. حداقل چې دوی ځان راټولوي یو میاشت دربر نه شي،
له بل خوا د افغانستان د ټاکنو د څار سازمان رئیس جانداد سپینغر هم د مالی لګښت نه برابرېدو په وجه د پارلماني ټاکنو ترسره کېدل ناشونی ګڼي.
زه فکر نه کوم چې په بودیجې په جزئیاتو بحث شوی وسي. که پخوانۍ بودیجې نه قیاس وشي هم د هغې راټولول به اوس ګران کار وي، ځکه ملل متحد دغه مسؤلیت پخوا اخیسته او دوی که دونرانو سره خبرې کوي، هغوی سره په دې رابطه غږېږي. کم تر کمه د یوې میاشت نه تر دوه میاشتو وخت نیسي چې هغوی قانع کړي او هغوی بیا خپلې پیسې ملل متحد ته ورکړي او د ملل متحد د خوانه کمیسیون د انتخابات ته ورکول شي. اوس دغه وخت چې دی که دوه میاشتې دا ونیسي، نو بیا وروسته دوه میاشتې نورې تر میزانه پورې پاتې کېږي، چې په دې موده کې ډېره ناممکنه ښکاري چې دا انتخابات دي وشي.
حکومت بیا وایي عیني او ذهني شرایطو ته په کتو یې خپل مسؤلیتونو په چوکاټ کې د امنیتي او مالي منابعو برابرولو په خاطر دوه کمیټې ټاکلې چې هر یو په خپل برخه کې کار کوي. د جمهوري ریاست د وایان مرسیال دواخان میناپال وویل
دا اوس د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ټاکنو لپاره دوه کمیټې جوړې کړې دي، چې یوه کمیټه د امنیت ته چې په راس کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دی، هغه به په ټول افغانستان کې امنیتي حالت ارزوي. د مالی کمیټې په راس کې د افغانستان د مالی نشاغلي وزیر دی، چې هغه مالی منابع او پیسې د انتخاباتو ترسره کېدلو لپاره پیدا کوي. د افغانستان ولسمشر یو ونې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغانستان د ټاکنو په اړه باندې لیک استولی دی. له هغې وغوښتي دي چې د افغانستان د ټاکنو لپاره د ملګرو ملتونو همکاري او په دې برخه کې د دوی هڅونه د هیوادونو ملازمه او مهمه ده. بشپړ باور لرو چې نړیوالو ټولنه به عیني او ذهني شرایطو ته په کتو سره د افغانستان د حکومت لاسنیوی کوي د ټاکنو په برخه کې. ولی موږ به ټولې لارې چارې ټول امکانات او ټولې هڅې پر دې باندې متمرکز کوو چې څنګه وکولای شو رڼې شفافې او سرتاسري ټاکنې ولرو.
همدارنګه دوا خان مینپال در ټاکنو د خپلواک کمیسون دی اندېښنې ته چې ټاکنې به پر خپل وخت تر سره نشي د څه جواب ویل
د دې انګیرنې دی. ولې د انګیرنې ته ډېر ځای پورې مونږ سره موافق نه یو. د افغانستان حکومت ټاکنو لپاره تعهد او ژمنتیا لري. ولې عیني او ذهني شرایطو ته په کتو سره به ټاکنې تر سره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې غړي باید د 1994 لمریز کال تر سرطان میاشتې پورې ټاکل شوی وای او نوی پارلمان په کار پایل کړی وای. خو د ټاکنیزو اصلاحاتو موضوع دومره پیچلې او دوامداره شوه چې تر ننه پورې پارلماني ټاکنې وځنډېدې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو ریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ لاندې خبرونه ته. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی پرون د افغانستان د سفیر هغه خبره چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي رد کړې ده. هغه وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې دروستلو لپاره هڅې کوي. هغه د افغانستان حکومت د خپلې ناکامۍ څخه په بل چا واچوله. پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که چیرې پاکستان په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ بند نه کړي نو افغانستان به د امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. په کراچۍ کې پرون دوه وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وه په قوال امجد صابری باندې برید وکړ او هغه یې وویشتی. برید د کراچۍ د لیاقت آباد په سیمه کې سوی دی. د پاکستاني طالبانو یوې سخت دریزې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتانو یو ځل بیا د وسلو څخه د راپیدا سوي تشدد په خلاف د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دیموکراتانو په اورلانډو کې د برید وروسته په امریکا کې د وسلو د درلودلو په خلاف د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. پرون هم دیموکراتانو د کانګرس د استازو د جرګې په غونډه کې دریسته راووتل او د وسلو د درلودلو په خلاف د نه اقداماتو په ضد احتجاج وکړ. د دیموکراتانو د احتجاج مشري د مدني حقوقو مبارز جان لویس کاوه چې په کانګرس کې د امریکا د جورجیا د ایالت استازی دی. نن په برتانیا کې په دې ریفرندم به وسی چې دغه هیواد د اروپایي اتحاد غړی پاتې سي او که ورته ووځي. پرون د ریفرندم لپاره د کمپاین اخیری ورځ وه او د اروپایي اتحاد سره د پاتې کېدو او د دغه اتحاد څخه د وتلو طرفدارانو کمپاینونه وکړل. ویل کېږي چې د ریفرندم نتایج به د نړۍ په اقتصاد او په اروپا کې په آزادانه تګ او راتګ او مهاجرت باندې تاثیر وکړي. او د امریکا د جورجیا د پوهنتون ساینس پوهانو یو داسې خاص جن موندلې دی چې له مخې دا معلومه دی چې تاسو څومره اجتماعي یاست او نورو ته څومره نږدې یاست. او اوس په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 3 ټیټه 18. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 3. په هرات کې به نن اسمان اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 2. په جلال آباد، غزنی او کندوز کې به نن اسمان شین وي او د تودوخه لوړه درجه به د 20 په شاوخوا کې اټکل شوی. په خوست کې به نن اسمان ځای اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 9. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10. او په فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 اټکل شوی ده. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هېر مو نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې نسرین محمود عزیزي په خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.